السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو بیا هم هرکلی کوو. د دې خبرونې ټول وخت دو اونیزو پروګرامونو ته بیل سوی و مورد او د ازادي میلمه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د شوزو خود جوش حرکت د دغه غورزنګ د غړي منیجی صدیقی د خوشی کېدو خبر تایید کړ. د دغه حرکت یوې مسؤولې لیلا بسیم تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې منیجی صدیقی د طالبانو له بنده خوشی سوې ده. منیجی صدیقی د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 9 د طالبانو په بند کې و چې د دغه خوځښ د ادعاو له مخې هغه د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه سوې وه. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د ملک زرنج ترمن سرحدي دروازه بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. په نیمروز کې دغه لار تیره پنجشنبه د افغان موټر چلوونکو او ایرانی سرحدي ساتونکو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته تړل سوې وه. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې دغه لاره پرون سهار د ایرانی چارواکو د هڅو په نتیجه کې بیرته پرانیستل سوه او د تجارتي مالونو لیږد رالیږد ورباندې روان دی. تر اسلام کلا وروسته د ملک زرنج سرحدي دروازه د افغانستان او ایران ترمنځ له مهمو لارو ګڼل کیږي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د دې په پرونی غونډه کې د ایران له چابهار بندر پر لاشي استفادې ټینګار وسو. دغه وزارت د اعلامیې له مخې د دې په پرونی غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو پر لټولو بحث وسو. وړاندې راغلي چې د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کولو هدف د نورو لارو او بندرونو تړل نه دي. که څه هم په دې اعلامیه کې له پاکستان سره په سوداګرۍ کې د ستونزو یادونه نه ده سوې، خو اسلام آباد وخت نا وخت په یوه او بله پلمه خپلې لارې د افغانستان د مالونو پر مخ تړلې او افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اړولې دي. په وروستیو کې افغان تجارانو د ایران له چابهار او عباس بندرونو د مالونو لیږد رالیږد زیات کړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان 2024 میلادي کال له پیله د دوی ټیمونو په افغانستان کې زیانګالو کسانو ته د څه باندې 140,000 روغتیایي مشورو زمینه برابره کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څنګ پرون په خپل ایکس شبکه کې د اپریل د 8 یا د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي چې دوی هر ورځ په افغانستان کې بېځایه سویو، ستنو سویو او کوربه پرګنو ته روغتیایي خدمات، د رواني روغتیا او ملاتړ خدمات برابروي. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې روغتیایي او د رواني روغتیا نور خدمات ورته نه برابرېږي. د اسرائیل پوز وایي چې د غزې تړانګې په جنوب کې له تر ټولو لوی شر خان یونس څخه خپل ځواکونه ایستلي. د دغه هیواد دفاعي ځواکونه پرون یکشنبه ویلي د دوی د کمانډو اتیایم فرقې په خان یونس کې خپل ماموریت بشپړ کړ او نورو عملیاتو ته د چمتووالي لپاره له غزې تړانګې وتلې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د دوی د پام وړ شمیر پوځیان لا هم په غزې تړانګې کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. دا لا څرګنده نه ده چې له خان یونس د اسرائیل د کمانډو ځواکونه وتل د غزې د جګړې لپاره د اسرائیل په ستراتیژي کې کوم بدلون دی او که د مصر پولې ته څیرمه طرف حشار کې احتمالي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی یو بار بیا پر لویدیځو هیوادونو غږ وکړ چې اوکراین ته د هوایي مدافع دستګاوې ورکړي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د پسترنیو عملیاتو په درشل کې روسیې د اوکراین پر ښارونو خپلې هوایي حملې زیاتې کړې دي. زلینسکی دا غوښتنه په هغه ویډیو کې وکړه چې تیره شپه یې خپره کړې ده. تر دې دوه ورځې مخکې روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې په هوایي حملو سره 8 ملکیان ووژل او لږ تر لږه 10 نور ټپیان کړل. ولودیمیر زلینسکی ویلي اوکراین د هوایي مدافع کافي دستګاوې نه لري او دا ټولو شریکانو ته معلومه موضوع ده. ایران د چاپیریال ساتنې څلورو فعالانو ته چې له 2014 میلادي کال راهیسې بندیان دي عفو کړې او ټاکل سوي چې خوشې سي. دغه څلور فعالان نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار او طاهر قدیریان په جاسوسي تورن سي وو، هغه تور چې دوی رد کړی دی. د دې مدافع وکیل حجت کرمانی پرون د دغه کسانو د عفو خبر تایید کړ. دا څلور فعالان د حیات واشی پارسیان انسټیټیوټ له نورو غړو سره یو ځای په 2014 میلادي کال کې نیول سوي وو. دغه بنسټ ګڼ غړي په تیرو کلونو کې خوشی سول او یو یې له یو غربي هیواد سره تبادله سو، بل تن یې تر نیول کېدو لنډ وخت وروسته مړ سو. د تونس ساحلي ساتونکو پرون خبر ورکړ چې د 1300 پناه غوښتونکو مړی له اوبو ایستلی. د دغه هیواد ملي ګارد پرون یکشن به وویل چې په مدیترانی سمندرګي کې د څو نورو پیښو له کبله 1,800 نور پناه غوښتونکي ژغورلي. د هوا له ښه کېدو سره له تونس څخه د ایټالیا د سواحلو پر لوري د پناه غوښتونکو د کښتیو تګ زیات سوی دی.
وما ورس دا ونی مهم پیښه تا کړه.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی له تودو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویې د شننې ومې ورس کوربای. نن خبرېږي چې ننګرهار کې محصلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده. خو د همدې پوهنتون یوه سرچینه وایي چې دا الوتکه له هندي پروژې کاپي شوې ده. پاکستان کې بیا له هغو زړورو غلو هم خبرېږي چې له نظامي ځواکونو یې ټانک تختولی دی. د تصفیې کمیسیون په کارونو د طالبانو له نیوکو هم خبرېږي او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوري نظام د اداراتو اکاونټونه د پاکستاني شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکي. پاکستان او ٹی ٹی پی ته د طالبانو مشورې. د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وایي جګړه نظامونه ړنګوي، پاکستان کې د سوله ییز حل راشي. پاکستان وایي مشورې مرا کوي، ٹی ٹی پی وځپي.
حمایت چې د پاکستان فوجانو دی یو نه کړی دی، نو دا هغې و دپاره دې ته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې و دپاره ګټه ورورسوي او دا هغه افراطي ډلو لکه ٹی ٹی پی د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار دی، نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي؟
ګوندونو ته د طالبانو د عدلي وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نوم افغانستان کې جرم دی. ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده، طالبان خپل څو ګوندونه دي.
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده.
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایي چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي؟ هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه.
له ښوونځي وروسته د نجونو د کورسونو تړل طالبان دلیل نه وایي، خو کابل کې کورسونه وایي نجونو ته له تدریس منع شوي دي. فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي.
سوچ لیکانو ماته لیکم موږ خپل هیله لا لاس ورکړی دی. موږ په رواني تکلیفونو اخته سوي یو. موږ مکتبونه درسونه په خوب کې وینو. موږ دا وینو چې موږ خوانځي فرانسستا وای دی خوانځي ته زو. یوې راتویل چې زه خوانځي ته زم، هر وخت هر شپه زه خوب وینم خوانځي ته زم. خو ما حاکم نظام باندې کوي او زه په جړه کور ته راځم او ډیره نا امیده یم.
نو غواړي ټولنې ته یو افغان مور داسې یو بچی وړاندې کړي چې هغه د علم په زینت یا پرانا باندې منور وي، افغانستان راپورته کی دو غواړي چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بیسوادۍ کې اوساتي او دوی خپل بقا د افغانستان د ولسونو په بیسوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون دی. 15 ورځنی نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیولې تر ننه افغانستان کې ساتل شوی قرآنی نسخې نندارې ته ایښې دي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری هغو مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ غبرګونونه پارولي چې د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ته په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. خغلی عمری ویلي د جګړې تجربه دوی لیدلې ده چې نظامونه تباه کوي، نو ځکه ٹی ٹی پی باید له خپل نظام سره خپل ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. محمد نبی عمری دا خبرې په خوست کې یوې غونډې ته کړي او ټینګار یې کړی ده چې ٹی ٹی پی ولسی ملاتړ نه لري او کومې ډلې سره چې د خلکو ملاتړ نه وي که سل کاله هم وجنګېږي نظام نشي پرځولی.
د پاکستان حکومت به یې هم ورکړي. هغه وروڼه چې د دوی سره جنګېږي هغوی ته به هم مشوره ورکړي چې جنګونه موږ لیدلي دي، انقلابونه موږ لیدلي دي، جنګونه انقلابونه کونډې پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، نظام تباه کوي،
خپل مجلس سره جوړ شي مذاکرات وکړي.
خو
د محمد نبی عمری دغه څرګندونه د افغان فعالانو نیوکه لدی عمل لپاره ویلي چې د دوی په وینا کې طالبان د جګړې لامل د نظامونو د نړیدو په تاوان دومره پوهېدل نو ولی افغانستان کې د نظام سره کلونه خونړی جګړې وکړي او خلک واک ته رسیدو لپاره دواړو غاړو ته ووژل.
یو شاعر وایي چې اصلي څیره د چا خی هر چاته اقتدار ده اقتدار ده اقتدار. له بده مرغه طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د قدرت د لاسته راوړلو لپاره او همدارنګه د نورو او بلخاصه د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګېدل او د دېو د دغه جنگ له امله په زرهاو کسان په افغانستان کې شهیدان شول، په لکاو کسان بې وطن شول او هغه نظام چې په هغې باندې ډېر مصرف شوی و د افغانستان سیاسي اقتصادي او پوځي جوړښتونه جوړ شوي وو هغه ټول یې د نورو د ګټو په خاطر باندې له منځه یووړل. کله چې دوی اقتدار ته راغلل بیا هم دوی خپلو هغه افراطي کړنو ته دوام ورکړ، د افغانستان تعلیمی سیستم یې ړنګ کړ، همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغست او یوازې ملاکراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/ازادي رادیو.
بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د نبی عمری څرګندونو ته تند خبرګون خودلې ویلې دي دوی له ټي ټي پی سره مذاکرات نه کوي بلکې افغان طالبان نو نه غواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکنده اقدامات وکړي.
طالبان دغه پلان او د پلان ترمنځ دي که چیرې افراطي ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي نو دوی مجبوریږي چې د هغې په مقابل کې اقدام وکړي او په هغه صورت کې به بیا طالبان د یو بل جنګ سره مخامخ کیږي او دوی به له منځه ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیانو د یو نه کړی دی نو د هغې دپاره بیرته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې دپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وي نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي؟
او وروسته لاغې چې د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصرې د ایمان مؤسساتو د بندون او ترې د کور دفتر اخیستل کېدو ناندرې ډېرې کړې، د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي خبرداری ورکړی دی چې ګوندي فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي. ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړي دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستانه وتلي خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې ده. بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړی او نور دغه ډلو ته اړتیا نشته.
د احزاب او ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی. احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې. ما ته راغلی فتح راغله چې چا خوښه وه دا نظام خوښو پاتې شول، چې چا خوښ نه و په مختلفو لارو باندې ووتل.
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستیو اقداماتو او د دوی د عدلي وزیر څرګندونو ځینې نیوکې پارولي چې له منځه یې د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت امرسیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهیم الکوزي د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په خپله یو ډول ګوندونه بللي. دواړو سیاسي چیرو له آزادۍ رادیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په حق له د طالبانو په کړنو نیوکه کړې.
دی وغواړي چې همدغه یو حزب یا د دې یوه ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي، او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري، او دی وغواړي چې د قدرت د برچې د لارې وساتي. خو هغه مشهوره متل دی وایي چې برچې په زور قدرت نیولی شي خو د برچې په سر سړی څوک کیناستلی نه شي. په تیرو څلو پنځه لسیزو کې موږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي هغې بقا نه ده کړې او بالاخره له منځه تللي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو وایست چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي. هغه حکومتونه له منځه وړایسي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قوای ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه، او یو د خلکو په اراده حکومت وي، او بشري حقوق ته احترام پکې کوي، د ښځو حقونه پکې تامین شوی، او د افغانستان د ټولو قومونو د ټولو اتباعو احترام پکې کوي وي، او درناوی پکې کوي وي. نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي، اما متاسفانه چې دوی خپله رسمیت نه لري، نو دوی خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولس ته ښځې نیت ورکوي د عذاب دپاره ښه کمپاین وکړي. زه فکر کوم چې عذاب به اوس تر ډېر ښه تقویه شي، چون چې د دوی بد د یو چا څخه راځي ولس اوس د دوی پر ضد باندې عکس العمل ښیي.
دا په داسې حال کې ده چې د سقوط شوي جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې له 500 زیات ګوندونه او له 500 زیات مدني ټولنې فعالې وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکه لرلی او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا یې ټینګار درلود. او که څه هم تیرونې طالبانو له خپلو ټولو خبري پاڼو د خپل ځای هغه وینا پاکه کړه چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو، خو له دغې وینا وروسته په یوه اونۍ کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په دورو وهلي. دغه سزاګانې چې بیلابیل ولایتونو کې ورکړل شوي پکې د طالبانو د سترې محکمې د راپورونو له مخې 15 نارینه او 2 ښځې په بیلابیلو تورونو عام محضر کې وهل شوي. د طالبانو د ستري محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شویو اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهلې او په شپږ میاشتنی باندې محکوم کړی هم دی، خو اوس کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوي. کندهار کې درې تنه یوه بله پېښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تېښتې په جرم 10 دورې وهل شوي. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم 3 کسان 9 دورې وهل شوي. کابل کې بیا د وی خځې په ګډون 2 تنه 15 دورې وهل شوي. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دورې او فراه کې یو کس د لواطت په تور 10 دورې وهل شوی دی.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د سیرونه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاریږي، هغو راولي په عام محضر کې هغو ته دورې ورکوي چې دا مجرمین دي، په دادا ګناهونو باندې دا نیول شوي دي، تر حال چې په دغسې د طالبانو په دې استبداد کې په وهلو، ټکولو، شکنجه کولو د خلکو د خولې نه هر قسم اقرار دا خلک اخیستلی شي. نو داسې یو 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 نظام کې چې یو څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري، او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي، څه کیږي، نو د دغسې شرعي حدودو تنفیذ دا غیر شرعي، غیر اسلامي ده، او دې ته موږ فقط استبداد او دیکتاتوري یا ظلم او ناروا ورته ویلی شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د ښوونځیو د خلاصون هیلمندۍ او اوازو هیڅ رنګ رانه وړ، اوس د کابل د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمېر خصوصي ښوونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکي وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتګ منع کړي دي، ځینې یې له ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته یې ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. د غونجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم له ورتګ منع شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. هممهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره تمه دا وه چې د ښوونځیو دروازې دې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار ترسره نه شو او اوس دا د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوې دي چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغې د هغوی د حقه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
د قرآن اولین آیت د علم په باره کې راغلی، د لوست باره کې، اقرا ولولا، چې ولولې عزت پیدا کوي، پرمختګ پیدا کوي، د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي. او دا د الله رب العزت امر ده، او علم په نر او په ښځې باندې دا فرض ده. د دې لپاره حدود او لیمیټ هم نه ده معلوم چې څومره علم کوي په اسلام کې د مور قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدا شه طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړي توګه د خوینو د علم د زده کړې مخه نیسي. دا درې کاله پکتبونه په مخور بند کړي دي او بیا اوس اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړي. زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي، ترڅو دوی هر رقم فتواوي ورکړي یا هر خبره کوي څوک سره استدلال ونیسي کولای، او د دو خبرې خلک په ړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت ده او دا اسلام ده.
د امریکا د سینټکام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړی شوی او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی له ABC امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي، افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده ووته او پر دې اترهګري ډلې فشار لمنځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لږ تر لږه له 400 to 500 امریکایي عسکر پاتې وای. په داسې حال کې چې د ده په وینا اوس مهال امریکا هلته هیڅ چار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تېره اونۍ یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار وویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوې ده. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو په برعکس په وروستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداری ورکړی. او روس لاغی چې تیر ونی د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې نه ماشومان یو ماین وجل او د هرات پر باسنګي کې شپږ ماشومان په خوانی پاتې شوی او ماینونه وهل. په افغانستان کې د ماین پاکي موسسو پر فعالیتونو باسونه راپورته شوی او دا هیواد لا هم د یو شمیر سازمانونو لخوا د زړو ماینونو د چاودنو لامل خطرناک بدل شوی. په دې لړ کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې د مهال هر میاشت شاوخوا 60 کسان د زړو ماینونو خوراک ګرځي چې زیاتره یې ماشومان دي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماینونو د قربانیانو میاشتنی شمېر 60 نه بلکې له 70 تنو زیات دی. سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماینونه پکې ختم شوي نه دي، ځکه د دوی په وینا د دغه هیواد د ولسوالیو 2/3 برخه په ماینونو لړلې ده. نړیوال سازمانونه او د ماین پاکۍ موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماینونو پوښلې سیمې پاکې کړي. خو څارونکي وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماینونو لړلې چې د پاکولو امکان نشته.
په دې برخه کې په تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړي، مګر له بده مرغه چې لام ډېر ماینونه په خپلو ځایونو پاتې دي. کله به چې موږ په وطن کې په دغسې مسایلو باندې کار کولو، خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغې برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه وو. خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماینونه راټول شي، ځکه که دا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې دپاره پیسې څوک ورکوي؟ نو دوی به لامدې عمله یو نیم پرېښودلو چې بیا به پېښه رامنځته شوله، بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي، بیا به نوی پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل.
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوې فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناڅرګندو کسانو لاسته لوېدلې چې پاکستاني شمېرې پکې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تایید شوې فیسبوک پاڼې تېره اونۍ هغه مهال تند غبرګونونه راپورته کړل چې اوسني چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ. د پاڼې هیکر یا اوسني چلوونکي د تماس نیولو لپاره یوه پاکستاني شمېره ورکړي او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د دې او نورو ګڼو تایید شویو پاڼو د خرڅلاو سودا کولی شي. فیسبوک او ټویټر کې ګڼو فعالانو ادعا کړې ده چې د دغې پاڼې د رپورټ کولو غوښتنه یې له خلکو کړې، خو برعکس فیسبوک په هغو خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پاڼې د هک کېدو او رپورټ کولو په اړه یې خلکو ته پوهاوی رسولی.
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پاڼه نه ده، د افغانستان د دولت ډېرې داسې پاڼې خرڅون ته وړاندې شوي. یو وخت د چارو د ادارې پاڼه دا خرڅون ته وړاندې شوې وه. جالبه دا ده خرڅونکی پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون دپاره ورسره اعلان ته ورکوي چې په دغه نمبر مونږ سره اړیکه وکړي چې چاته دا پاڼه اخلي. دا ډېر غټ خیانت دی. دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی. په دې کې ورسنی خبرونه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په پاڼه کې د نوماندانو د ولسي جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته وو، ورسنی خبرونه پکې پراته وو. دا خرڅون ته وړاندې کېږي، دا ډېر غټ خیانت دی. او زه په دې ډاډه یم چې د دغو پاڼو هیکر یا اوسني اډمینان دا په کابل کې دي.
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت ژمی په غربت کې تیر کړ، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1500 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغیو له امله د پیښو او مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلي او دغه شمېرې حیرانوونکي بللي او ویلي دي چې 80% قربانیان یې میندې او ماشومان دي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 470,000 پیښې ثبت شوي چې له منځه یې 298,000 پیښې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر نږدې 1,430,000 او د مړو شمېر یې 2,809 تر ورسېده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د WHO د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. اوسم ټولنیز شبکې تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندرې سره هغه پیښه وه چې د سند ایالت په کچه سیمه کې غلو له پاکستاني ځواکونو نه یو نظامي ټانک وتښتو. د دغو ډاکوانو غلو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې د کچې ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیه مرکز په یو موټر باندې ډزې وکړې او موټر یې ولوټه. د دغو غلو شمېر که څه هم له 200 تنو څخه نه اوړي، خو پاکستاني ځواکونه یې له یوې اونۍ راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال یې له پاکستاني پولیسو څخه د نورو وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولی. ځایي خلکو په پاکستاني ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغو غلو د اموالو تر څنګ له یوې میاشتې راهیسې د کورنۍ وغړي هم ترې تښتولي چې څوک یې پرا خلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخان کړی چې غلط ترې په تښتولي او ټانکونو وسایطو کې مزې کوي، خو دوی د سیمې په کچه د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا یې د خپلو صفونو د تصفیه لړۍ پیل کړې، د تصفیه د نوې لړۍ په اړه د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنیزې شي. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیه په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښي کړی ده چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو لمنځه آگاه خبریال بلال سروري په ننګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قمندان ډاکټر بشیر او د قلی اردو د مرستیال ترڅنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړی دی. بلخوا د میدان وردګ یو شمېر طالبان په یو خبره شوی ویډیو کې چې وخت نه دی معلوم خو تازه خبره شوې ده د اعتراض په ډول د تصفیه د کمیسیون فرمو ته اور ورچی. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی دی چې د خپلو مشرانو لخوا یې د تصفیه کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کېږي چې تاسې ولې ژوندي پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تېرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمی له افغانستان ووت. د دوی بل پلوي یوټیوبر همایون افغان له یو ورځني بند وروسته خوشې شو او یو بل پلوي سیاسي کارپوه نجیب الله جامع د طالب استخباراتو لخوا نیول شوی. عمران رحیمی په یو خبره کړې ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستان وتلو ته مجبور شوی او له اوږدې مودې راهیسې د رواني ارامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان له نیول کېدو وروسته طالبان وویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې مېرمنې د مرکې اخیستلو تور او بیرته خوشې شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو په راتګ سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمی او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي خو عمران رحیمی چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي چیرو تورونه لګول یو شمېر کسان ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست 40,000 کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تېره اونۍ د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماتی وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې تر شنه اسمان لاندې دا برنامه نیول کېږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ مېلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کېږي. څه کال د دغه روژه ماتي ښکلي اړخونه مېلمنو ته د ماشومانو د نظامي قطې تقدیم او د وړو پرښتو نجونو لخوا د هرکلی وړاندې کولو خو یو شمېر طالب فعالانو دغو مراسمو ته د کوچنیو نجونو په ورتګ خورا سختې نیوکې کړې او ناوړه الفاظ یې کارولي چې د ځایي فعالانو سختې نیوکې هم راپارولي. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکي خپل ټولنیز فعالان دې محاکمه کړي چې ولې د خوست پتمنو نجونو ته په ټولنیزو رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه له افغانستان دي. په کابل کې د افغانستان ملي آرشیف لخوا د قران کریم بیلابیل لرغونی په لاس لیکلې او په زړه پورې نسخې نندارې ته ایښودل شوې. دغه نسخې چې د عربي امپراتوري او میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیلو پړاوونو کې لیکل شوې 5 ورځو لپاره به د خلکو د نندارې په موخه ایښې وي. نندارې ته ایښودل شوې نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوي مصحفونه او نمونې هم دي. د مسؤلانو په وینا د ملي آرشیف لیکلي او قلمي اثار د امیر ابو حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر ننه پکې 2,000 تاریخي اثار کتابونه قلمي نسخې او مجلې ساتل کیږي. او تیره اونۍ بیا د ننګرهار پوهنتون ادارې ادعا وکړه چې د محصلینو یوې ډلګۍ د ورسپارل شوې پروژې له مخې بې پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرامه یا نیم کیلو وزن هم له ځان سره لیږدولی شي. د ننګرهار د ساینس پوهنځي رهبري وایي د دغې ډرون الوتکې جوړوونکو محصلینو له کاک موټور کنټرولر او سروګانو نه په استفاده دا الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصلینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به نندارې ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پوهنتون د ساینس پوهنځي یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته معلومات استولي چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصل د پروژې کاپي ده چې نوموړي په خپله ویبپاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي دوی کټ مټ همغه پروژه عملي کړې چې د هندي محصل په ویبسایټ کې لارښوونه مواد او ماشینونه ښودل شوي او دا کوم نوښت نه دی. کله چې ازادۍ راډیو دغه ویبسایټ چیک کړ پکې د F22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ همغه پروژه تشریح شوې وه چې د ننګرهار پوهنتون محصلینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. په همدې سره د ازادۍ راډیو د نن اوومه ورځ هم رانغاړو خو هره اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه له سید شینواري سره د ازادۍ لپاره مه هېروئ.
آزادی ملما درنو اوریدونکو شی چاري زموږ ځانګړی ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخې شو. دی نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته ووایست، د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده، هماغې ځای کې څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و، بیا چې شروع شو بیا مونږ پوهنتون شروع کړو په 250 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجي په څانګه کې مې درس ویل دی. نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. پولیټکنیک په څلورم مالیاله کې وم او په اول منزل د درې ملالی کې چار اډي ونیولی و، لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
یعنی دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې وه؟
او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبایي دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلي چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم، په درېیم منزل کې. او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اډي ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسو او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و، د هغوی نظر څه و؟
او دې وخت کې ټول خلک ویده و، سبا شپږ بجې یا خدای مهرباني د شپږ نه به مخکې و. خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو. د لیلي نه هغه اوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه، خلک خوشحاله وو. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو. مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو. مونږ چې دغلته یو د خوان المسلمینه د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله. او د عطاګل ورته وویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې. بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده، مړ شو. نو د عطاګل ورته ویلي چې ودیل ده چې ستاسې هغه وویلې چې وایي مونږ به وایي تاسې دا دا سر وایي د هغه نه را لکه جیک شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي. او د هغه ورته ویلي چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه دوه ثابته شوه. هغه بیا ورته ویلي وایي نه، وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کار وس کجا باید شروع کړ، مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه وو، اخوانیان چې وو، زما په یادېږي چې د دوی هغه وو خپه وو.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال و، هغه عیسوي کال 1922 براتم. خو څلور کال مې پوهنځی وویلې، په 1922 کې زه فارغ شوی بیم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو. د کار په اړه مې راته وویست،
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل. تر پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله. دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به 2 ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوسته او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالبه و، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه. بیا اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، د خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې، یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست وو ډوډۍ خوړه. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو، همدغه د اشرف غني دوی واحدي و، دې خلکو هم صنفي وو، هغه زراعت نه فارغ وو. هغه مونږ سره وو، یو بل د طب ډاکټر وو، یو بل ډاکټر وو، یو بل د کیمیا فارغ وو، تحصیل وو، څو کسان وو.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چیرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي او غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خواله نړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته، ما وروستۍ وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا له هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلبات را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي، هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکانه اخیسته، تل نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې را ولېږل، یو دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانه وتلو ورېکو. بیا چې بېرته ترڅو تلم زه، بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوئ؟
زه خو اصلا خبره نه وم چې زه منفق شوی، ما سبای تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه منفق شي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلآباد کې وم. ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاري ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. د دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېد پاکستان ته لاړ. بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل، وایي ته ژوندی هلک. زه په دې کې ونیولم، وی ژړل. ما دې وایه که ولې ژړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی، له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سنده وومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت وو زه او رفیع صاحب، بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، له کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم، د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سنف کې وم، اووم سنف کې وم په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه و، د قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی. زه غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته که چېرته د فرانسې خو راوته چې کار یې راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نه و، له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو، د ادان هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی، ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوږیانی د دې مشر و، هغه چاپ کړو. هغه زما ورک یار زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و. نو زما دا کله پخوانی و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کښې، لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک. زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عبدالرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو. په جیولوجي کښې مته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کښې دی ایران؟
بوشهر کښې مې کار وکړ. هلته بیا ما یو ریسرچ هم وکړ د ګچو په تیږه باندې، هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د هماغه ځای کښې د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړو، هلته بیا په هغه کښې کار کاوه. د دې څنګ کښې په هایدروجیولوژي کښې مې کار وکړو، په زیرزمیني اوبو کښې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شې کرمان اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کښې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک هملته مصروف شي. لکه داسې یو ریسرچ دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیږه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کښې او د اصفهان په اطرافونو کښې. تم هلته بیا په هغه باندې کار وکړه، شاه مقصودو تیږه باندې. او ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شوم.
بله.
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کښې مې څه وخت تېر کړ. خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه، داسې وخت و نه سوه او داسې فکر وکړه چې نه سوه اته اتیا به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کښې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه، بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو غړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کښې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کښې ما کار کاوه. نو دلته هم هغه هم کار کاوه. هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې، باس راغی. هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي د تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړه. ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي.
بله.
او راغلي دي، وخت یې تېر کړی، خو بېرته لاړ. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کښې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کښې په کابل کښې افغان ملت خپروله، هغې وخت کښې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه قطر باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته هم په افغان ملت کښې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ستانګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړه، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کښې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا د هغه کار مې شروع کړ، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړل د ای آر ڈی پی په نوم باندې افغانستان ریهیبلیټیشن اینڈ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې ډاکا سره کار کړی، دغه تجربه مې دې کې واچول، خپل مې موسه جوړ کړل. دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ای آر ڈی پی کار کاوه، په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاؤنډیشن په نوم باندې فاؤنډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې دي ځایونه کې چې وو، په قندان نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز دي ځایونه پورې، بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو. بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار مو وکړو، 15 کاله دا کار وکړو، دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره وو. په دې پېښور کې یو دفتر مې بیا جوړول و، او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دیشان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که بله هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایي ما وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای وبهې هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و، 10 کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1002 کسان نه مې پوښتنه کړې وه، داسې سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي، دا خلک ظاهرشاه طرفداران، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي. دا طالبان چې دي، دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د خوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان اعلی خدای یو بخې مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره د شي ویلي دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خره تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پوښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروېګانو په ارتباط وایس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروې تاسې فرسان 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه هم ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بېسوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ، او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړي خلک ترور شو، وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نیشاد خوانې بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و، زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، ناپېژاند سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نور څوک راپسې را نغلل. دلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی. هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم، یوه اونۍ یا 10 ورځې بلته وو. بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو، اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تیر شوی یعنی دی رالو ناروی ته.
کله چې ناروی ته لاړی په ناروی کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروی کې مې خو دلته چې ناروی ته لاړشې پیدا ول ژبه زده کړې د ژبې په زده کړه کې و بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نو نام چې زده کړله یو څه زده کړه دا مې دلته وظیفه واخیسته معلمي مې کوله و اتلس کاله معلم وم دلته د مختلف مضامین خصوصا خلق چې له آسیا نه راځي و مکتب ویلې نه عمر ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروجني دا سبقونه ورته ویلي و د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومانو ته دلته و د دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ هغه مورګنستانه په نوم باندې و پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې په افغانستان کې 5 کاله کار کړی و هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد و په زوریخ هغه راغلی و خبرې وکړې د افراسیاب اټک راغلی و د پاکستان نه وستاس ترک راغلی و د فرانسې نه 2-3 سیمینار و دوی پکې ګډون کړی د خبرې پکې کړي دي خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همدې چې پاتې ده او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي دا به هغې ته وخېژي او هلته به لوستلو ته برابر شي
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کړو او کوم په وطن کې چاپ کړو؟
نه دا مې ناروی کې چاپ کړو کوم شمار کې مې چاپ کړم نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ بیا مې کار وکړ هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده تان په ویبسایټ کې
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه ویبسایت نه په لاسته نه ورځي ما نه ډېرو خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شه برابر چې ته به چاپ کړم یو بل چا باندې مې ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما د انګریزي دل تخپل تقویہ کړو ورته به ته انګریزي باندې موږ لیکو څو کال په کې شې دی اوس برابر ده چاته امازون کې بلبته هغه کې
په امازون کې بخپریږي
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې آمادګی نه ده شوډل سي چاپی کې
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شي داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده نو دې پسې بیخېونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ تا پبلیشر پسې وګرځېږم امازون که ته چېجېږ شي کېدې شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي که یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې پوره په انګریزي نه پښتو ته واړي زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې یو خپله په پښتو باندې واړولی شم ځکه ډېر کار نه ده
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ زه خو بس د اوقادت لرم چې د اوتخان کودتا خبرې کوم د وخته پاسېدلی نه وایي ما نه شو اورېدلی نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم همېش سبایي د ملایان لاویدي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم همدغه باندې ورځ تېروم زه بچان سره بند بچان بچان پونتونو کی دے آئی سارا کومک نشم کا سارا بس کومک
ډیر زیات مننه واک صاحب کور مدان سلامت اوسئ
تا نه مننه ډیر زیات مننه
خوشاله دي غواړم سلامت اوسئ سلامت